دلی میراج جرا ولی سوغات نامتا پنځل منځ نامتا درد احسان ده دلی میراج جرا ولی سوغات نامتا
نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم وضوء المسلم ولو إلى حجج ما لم يجد الماء أو يحدث أو كما قال نبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت د تعلیم القرآن رادیو درنو او معزز اوریدونکو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ دا د تیر په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمنځ کړه خبرونی په وړاندې کولو سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوی یم په دې هیله یم چې تر دې ګړې به جوړ او روغ یست او د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې وي او د خپلو رادیوګانو تر څنګ به ناست یاست د خبرونی د پیل انتظار بکوی درنو او زړه تراتیرو اوریدونکو د نننۍ خبرونی تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خبرونه کې ویلي وه نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړي مننه درنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه موږ په تیره خپرونه کې د تیمامه بیلابیلې او مختلفې مسلې ویلي وې چې د هغو د جملې څخه مو د یویشتمې مسلې څخه تر پنځویشتمې مسلې پورې ویلي وه یویشتمه مسله که یو کس د تیمم وهلو پر مهال خپل لاسونه د خاورو څخه ونه څنډي او د هغه خاورو سره یې پر مخ باندې دغه لاسونه ومشي نو د دغه کس تیمم صحیح دی، مگر دغه کار دغه د خاورو مشل مکروه دی. یعنی د ده تیمم په دې سره صحیح کیږي چې د ده پر لاسونو باندې خاورې وي، خو دغه د خاورو مشل پر مخ باندې دا پیل او کار چې دی دا مکروه دی. دوویشتمه مسله، که یو څوک د تیمم وهلو په وخت کې د لاسو پر ځای یو دسمال او یا بل شی پر مځکه باندې ووهي او بیا په هغه شي سره مخ او لاسونه مسح کړي، یعنی هغه شی پر مخ او لاسونو باندې تیر کړي، نو د دغه کس تیمم صحیح سو، خو بې له عذره داسې کار کول مکروه دي. یعنی که یو چا ته عذر پیش وي نو بیا په دې کې څه ستونزه نشته چې سړی په دسمال او یا کوم بل پاک شي باندې چې هغه پر خاورو ووهي او بیا وروسته خپل مخ او لاسونه په هغه باندې مسح کړي، ستونزه نشته، مشکل نشته. او که چیرې یو کس ته عذر هم نه وي نو بې له عذره دا کار کول ښه نه دي، او که بې له عذره څوک دا کار وکړي نو دا کار مکروه او ناخوښه دی. درویشتمه مسله، که یو څوک خپل لاسونه پر مځکه باندې ووهي او بل کس ته تیمم ور ووهي، نو د هغه کس چې هغه ده تیمم ور وهلی دی تیمم یې صحیح دی، خو په دې شرط باندې چې هغه به د لاسو تر وهلو وړاندې د تیمم قصد او نیت کړی وي. که یې چیرې قصد او نیت نه وي کړی نو بیا د هغه تیمم نه صحیح کیږي، ځکه چې په تیمامه کې نیت کول فرض دی. څلورویشتمه مسله، که چیرې یو څوک تیمم وهي نو کله چې ده لومړی ځل لاسونه پر مځکه ووهل او بیا یې په هغه سره مخ مسح کړي او په منځ کې یې د مخ او د لاسو د مسحې وقفه وکړله، یعنی چې مخ یې مسح کړي بیا یې دومره وقفه وکړله چې که چیرې یو څوک اودس تازه کوي هغه وخت دغه کس مخ پرې وللی وي، مخ یې پرې ولی وي، نو بیا دی لاسونه پرې مینځي تر هغه وخته د ده مخ وچیږي، نو دا وقفه پروا نه کوي، تیمم د دغه کس صحیح کیږي. یعنی که چیرې د تیمم په وخت کې د مخ د مسحې او لاسو د مسحې تر منځ دومره وقفه راسي چې که چیرې هغه مخ په اوبو باندې په اوداسي کې پرېوللی او بیا وروسته چې د لاسونو پرېوللی مخ وچ سوی وی، نو دا وقفه پروا نه کوي او تیمم صحیح کیږي. پنځویشتمه مسله، که یو څوک د تیمم وهلو پر مهال یعنی چې تیمم وهي نو کله چې یې نیت وکړي او لاسونه یې پر مځکه باندې ووهل پر خاوره باندې ووهل او د هغه څخه وروسته یې لومړی ځل لاسونه مسح کړل او بیا یې مخ مسح کړي، نو د دغه کس تیمم صحیح دی خو د سنت طریقې خلاف دی. نو کله چې د تیمم طریقه د سنت طریقې خلاف سي نو بیا په هغه تیمامه کې کراهیت راځي، یعنی مکروهوالی پکښې کې راځي. طهور المسلمین څلورویشتمه پاڼه، دا وو د هغه څه تکرار کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې بیا هم د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې دوام لري چې د هغو د جملې څخه موږ په نننۍ خپرونه کې د شپږویشتمې مسلې څخه تر دیرشمې مسلې پورې وایي. شپږویشتمه مسله، هغه اوبه چې د لارو او سړکونو پر غاړه د وقف په توګه ایښول سوي وي، نو تر څو چې هغه اوبه ډیرې وي نو په هغو سره اودس کول صحیح دي، یعنی په هغو سره یو کس کولای سي اودس وکړي. او که چیرې اوبه کمې وي، هغه اوبه چې د لارو او سړکونو پر غاړه خلکو ایښي وي چې نور د دې څخه خلک استفاده وکړي، نو که چیرې هغه اوبه کمې وي نو بیا به هغه انسان تیمم وهي. دغه اوبه چې کمې سولې د تیمم منع کوونکي نه دي، یعنی دا اوبه که چیرې لږ وي نو بیا د څښاک دپاره خلک ورڅخه استفاده کوي، نو
هغه کس چې هلته موجود وي چې اوبه لږ سولې یا لږ سوي وي نو دی کولی سي تیمم ووهي او که چیرې اوبه ډیرې وي نو بیا د هغه څخه استفاده کولی سي او دست په کولی سي. یادونه: په اوس وخت کې اوبه پر عامو لارو په اوس وخت کې چې کومې اوبه پر عامو لارو باندې وي هغه د پایپونو او نلونو د لارې وي او د هغو دپاره عامه اجازه وي. مولانا محمد رفعت قاسمی. اوویشتمه مسله: د جمعې د ورځې د لمانځه د تیرېدو په ویره تیمم نسی کول کېدلی، ځکه چې که چیرې د یو کس څخه د جمعې لمونځ تیر سي نو بیا هغه کس کولی سي د ماپښین لمونځ ادا کړي. یعنی موږ او تاسو مخکې ویلي وه چې تیمم د هغه لمونځو لپاره هم کېدلی سي کوم چې قضا او خلف نه لري. نو کله چې د جمعې لمونځ حاضر سي او انسان اودس نه لري او په دې وخت کې دی اوبو ته لاسرسی هم نه لري نو دی نسي کولی چې تیمم ووهي، ځکه چې که چیرې د ده څخه د جمعې لمونځ تیر سي نو بیا هم دی کولی سي چې وروسته د ماپښین لمونځ ادا. نو په دې وجه د ده دپاره د جمعې د لمانځه د تیرېدو په وجه تیمم کول صحیح نه دي. اتویشتمه مسله: د یو چا چې دواړه لاسونه پر اوزو باندې پرې سوي وي نو کله چې دی د بل کس په وسیله سره تیمم وهي نو پر هغه پرې سوو ځایو د لاسو، یعنی کوم ځایونه چې پرې دي، پر هغه دې مسح وکړي. یعنی داسې یو څوک چې هغه چې د هغه دواړه لاسونه په اوزو کې پرې سوي وي نو د دغه کس دپاره په کار ده کله چې دی تیمم وهي، یعنی دی خو خپله تیمم نسي وهلی نو ده ته به بل کس تیمم وروهي. نو کله چې هغه بل کس و ده ته تیمم وروهي د مخ د مسح کولو څخه وروسته به د ده د لاسونو هغه ځایونه هم ورمسح کړي کوم چې پرې سوي دي، یعنی هغه پرې ځای به یې ورمسح کړي. نویشتمه مسله: کله چې یو کس تیمم ووهي خو تر هغه وخته چې دی لمونځ ادا کوي لمونځ یې نه وي ادا کړي او بیا اوبه پیدا کړي نو د ده هغه تیمم ماتیږي د منځه څخه ځي، دی به اودس کوي او بیا به په اودسه سره لمونځ ادا کوي. یعنی که یو سړی د مثال په ډول د ماپښین د لمانځه دپاره تیمم ووهي نو لمونځ یې لا نه وي ادا کړي، په دې وخت کې دی اوبه پیدا کړي، نو کله چې ده اوبه پیدا کړي نو د ده تیمم د منځه ځي. نو ده ته په کار ده چې په هغه اوبو سره چې ده پیدا کړي دي اودس وکړي او بیا لمونځ ادا کړي. دیرشمه مسله: کله چې یو انسان تیمم ووهي تر څو چې دغه انسان ته تیمم ماتوونکی کوم شی ورپېښ سوی نه وي نو تر هغه وخته په هغه یوه تیمم ټول وقتی او قضایي فرضي لمنځونه او نفلي لمنځونه کولی سي. یعنی کله چې یو کس تیمم ووهي او بیا په دغه دوران کې ده ته کوم د تیمم ماتوونکی شی پېښ نه سي په دغه تیمامه سره دی کولی سي فرضي لمنځونه هم ادا کړي او همدا ډول په دې تیمامه سره کولی سي دی نفلي لمنځونه هم ادا کړي. خو دا خبره باید یاد ولرو چې د تیمم د ماتوونکو شیانو څخه به کوم شی ده ته ورپېښ سوی نه وي. که چیرې داسې شی ورته پېښ سي نو بیا دی مجبوره دی چې که چیرې اوبه وي اودس تازه کړي او که اوبه نه وي بیا تیمم ووهي. د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې. شپږویشتمه مسله: هغه اوبه چې د لارو او سړکونو پر غاړه د وقف په ډول ایښول سوي وي نو تر څو چې هغه اوبه ډیرې نه وي نو د تیمم منع کوونکي نه دي. یعنی که هغه اوبه لږ وي نو انسان کولی سي هغه وقف اوبه چې لږ وي نو انسان په دې وخت کې کولی سي تیمم ووهي، ځکه هغه کمې اوبه د څښاک لپاره دي. او که چیرې هغه وقف اوبه چې د لارو او سړکونو پر سر باندې پرتې وي ډیرې وي نو بیا دغه کس چې پر لاره باندې پر دغه اوبو باندې پیښیږي نو دی کولی سي د هغو څخه استفاده وکړي، ګټه واخلي او په هغو سره اودس وکړي او بیا لمونځ ادا کړي. کشف الاسرار 15 پاڼه 2 ټوک. یادونه: په اوس وخت کې خو پر عام لارو د استعمال د پاره نلونه او پیپونه وی او د دغو اوبو د استعمال عامه اجازه وی. مولانا محمد رفعت قاسمی. او ویشتمه مسله، یو کس د جمعې د لمانځه د تیرېدو په ویره، یعنی چې د ده دا ویره وي چې زما سره د جمعې لمونځ تیریږي تیمم نسی کولی، ځکه که چیرې د دغه کس څخه د جمعې لمونځ تیر سي نو دی کولی سي د ماپښین لمونځ ادا کړي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په تیرو خپرونو کې ویلي وه چې تیمم د هغه لمونځو لپاره هم کیږي کوم چې قضا او خلب نه لري، نو که چیرې دلته د جمعې لمونځ د یو کس څخه پاتې سي نو دی کولی سي چې وروسته اودس وکړي او بیا د ماپښین د وخت لمونځ ادا کړي، نو ځکه دی نسي کولی چې تیمم ووهي. هدایه نویشتمه پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایه 15مه پاڼه لومړی ټوک، کتاب الفقه 229مه پاڼه لومړی ټوک. 28مه مسله، د یو چا چې دواړه لاسونه په اوږو کې پرې سوي وي نو کله چې دې کس ته یو بل کس تیمم وروهي نو هغه کس به د دغه بل کس چې لاسونه یې پرې سوي دي پر دغه پرې سوو ځایو باندې مسح ورکوي، یعنی دی چې کله تیمم وهي او دته بل کس ته د ده تیمم وروهي نو دی چې کله د ده کله چې هغه بل کس د ده مخ ورمسح کړي نو دوهم ځل چې هغه لاسونه پر مځکه ووهي نو بیا به د ده لاسونه چې کوم په اوږو کې پرې سوي دي د هغو دغه پرې ځایونه به هم په لاسو سره ورمسح کوي. کبیري 46مه پاڼه 90مه مسله، هغه څوک چې تیمم ووهي خو تر داسې وخته چې دی لمونځ ادا کوي اوبه پیدا کړي نو د ده تیمم د منځه ځي او دی به اودس تازه کوي، یعنی یو سړی تیمم ووهي خو کله چې ده تیمم ووهي لمونځ یې لا نه دی ادا کړی نو اوبه یې پیدا کړي، نو کله چې ده اوبه پیدا کړلې د ده تیمم باطلیږي د منځه ځي ماتیږي، نو ده ته پکار ده چې په هغه اوبو سره اودس وکړي او بیا خپل د هغه وخت لمونځ ادا کړي. مظاهر حق 400مه پاڼه لومړی ټوک. 30مه مسله، که چیرې یو کس تیمم ووهي تر څو چې و دغه کس ته د تیمم ماتوونکي کوم شی پیښ سوی نه وي تر هغه وخته دغه کس په یوه تیمامه ټول وقتي لمنځونه او قضایي لمنځونه او همدا ډول فرضي لمنځونه او نفلي لمنځونه کولی سي، یعنی یو کس تیمم ووهي نو دته په دغه دوران کې چې دی لمنځونه ادا کوي دا که د وقت لمنځ وي او که قضایي لمنځ وي او یا فرضي لمنځونه وي او همدا ډول نفلي لمنځونه وي دی په دې باندې ټوله کولی سي، خو دا خبره د یادونې وړ ده چې په دې دوران کې به دته داسې شی نوي ورپېښ سوی چې د ده تیمم د منځه وړي او ماتوي، نو دی کولی سي په دغه تیمامه سره چې کوم ماتوونکي ورته پیښ نسي د وخت منځونه قضایي لمنځونه فرضي لمنځونه او نفلي لمنځونه په ادا کړي. نماز مسنون 145مه پاڼه. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو، د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
زلفان خمیل دلی فر جبیل زلفان خمیل دلی فر جبیل چه همیزی پی جو تابوار پر زمین زلفان خمیل دلی فر جبیل زلفان خمیل دلی فر جبین خورشید خورد کوهستان پا غیش که پارسی شاید خوردن کوهستان فخیش کن فرسی و فلک تنچیخ پل حسن که مبین ستا زلفان خمیلی دلی پر جبین ستا زلفان خمیلی دلی پر چی همیز دی پی جوتا مار پر زمین ستا زلفان خمیل دالی پر جبین ستا زلفان خمیل دالی پر جبین غرط والورک سیدخ پر زلم پس رتو زلام پسرت و پانکی لبچک شیر دی پر سپا دا انگبین ستا زلفان خمیل دالی پر جبین ستا زلفان خمیل دالی پر چه همیش زیفی جوتا مار پر زمین ستا زلفان خمیلی دالی پر جبین ستا زلفان خمیلی دالی پر جبین دا اسمان پر ماس برخ میل شرمکا دا اسمان پر مخ سپوش میل شر مکات دا اسمان پر مخ سپوش میل شر مکات لرچی کوش که تو ارو پر تن دسپین ستا زلفان خمیل دلی پر جبین ستا زلفان خمیل دلی پر جبین چه همیش زیفی جدا مار پر زمین زلفان خمیل دلی پر جبین تا زلفان خمیل دلی پر جبین نرگس تیت سیدش نو پانو پالمان کی نرگس تیت سیدش نو پانو پالمان کی نرگس تیت سیدش نو پانو پالمان کی بادامی چشمان چلس که تر کمین ها ستا زلفان خمیل دلی پر جبین ستا زلفان خمیل دلی پر جبین چه همیش زیفی جوتا مار پر زمین ستا زلفان خمیل دلی پر جبین
زلفان خمیلی دلی پر جبیه.
در تعلیم القرآن راژیو درنو و در قدر وار اوریدون کو یو زلبیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. پا دیه هیله چی دما با مکلیوی او خبرونی تا با غرزی است. اوس بیا د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې د شپږویشتمې مسلې څخه بیا تر دیرشمې مسلې پورې. شپږویشتمه مسله هغه اوبه چې د لارو او سړکونو پر سر پرتې وي او وقف ایښول سوي وي، نو تر هغه وخته چې دغه اوبه لږ وي کمې وي، نو دغه اوبه د تیمم منع کوونکي نه دي. یعنی لږ اوبه وي خو هغه اوبه د څښاک لپاره وي، نو دا د تیمامه معنی نه ګرځي. یعنی انسان د دې څخه نه منع کوي چې هغه تیمم ووهي. نو دغه کس کولی سي تیمم ووهي، ځکه هغه وقف اوبه د څښاک لپاره دي. او که چیرې هغه اوبه چې د لارې او سړک پر سر پرتې وي وقف سوي اوبه وي، نو هغه ډیری وي، نو دغه کس کولی سي په هغه اوبو سره اودس وکړي. خو دا خبره د پام وړ ده چې هغه اوبه به ډیری وي. که ډیری نه وي، نو بیا دا کس کولی سي تیمم ووهي، ځکه هغه لږ اوبه د هغه کسانو دپاره د لارو د تیریدونکو کسانو دپاره د څښاک اوبه دي. یادونه: په اوس وخت کې پر عامو لارو د استعمال لپاره نلونه او پایپونه دي. د دې د استعمال عامه اجازه وي، یعنی هر څوک د هغه څخه استفاده کولی سي او هغوی ورته عامه اجازه کړې وي، کوم چا چې دا اوبه وقف کړي دي. محمد رفعت قاسمي. وویشتمه مسله: د جمعې د لمانځه د تیریدو په ویره تیمم نسي کولی یا نسي کول کېدله. یعنی که د یو چا څخه د جمعې لمونځ تیریږي، نو دغه کس نسي کولی چې تیمم ووهي او بیا د جمعې لمونځ ادا کړي. نو دغه کس نسي کولی چې تیمم ووهي او وروسته په دغه تیمامه سره د جمعې لمونځ ادا کړي، ځکه که چیرې د دغه کس څخه د جمعې لمونځ تیر سي، نو دی کولی سي وروسته اودس وکړي او بیا د ماپښین د وخت لمونځ ادا کړي. نو ځکه دی نسي کولی د جمعې د لمانځه لپاره تیمم ووهي. اتهویشتمه مسله: د یو چا چې دواړه لاسونه په وضو کې پرې سوي وي، نو کله چې دی د یو چا په وسیله تیمم وهي، یعنی دی خو خپله نسي کولی چې تیمم ووهي، نو حتما به کله چې تیمم اړتیا ورته پیښه سي بل کس به ده ته تیمم وروهي. نو هغه کس چې لومړی ځل لاسونه پر خاورو ووهل، نو د ده مخ به په ورمسح کړي، او دوهم ځل چې لاسونه پر خاوره ووهي، نو د ده د لاسو هغه ځایونه کوم چې پر هغه ځای باندې پرې سوي دي، یعنی په وژو کې پرې سوي دي، دغه پرې ځایونه به په لاسو سره ورمسح کړي. دغه مسح کېدل به د ده د لاسونو د مسح کېدو پر ځای باندې ودرېږي. یعنی کوم ځایونه چې پرې دي، چې کله دا مسح سي، نو دا به هغه د انسان چې لاسونه یې پرې دي، د هغه د لاسو د مسح کېدو پر ځای ودرېږي. یعنی که چیرې د ده لاسونه روغ وای، نو دو خو لاس د ګوتو د سرو څخه نیولې تر چنګلو پورې مسح کوي. نو اوس چې لاسونه نسته، نو یوازې او یوازې هغه ځای چې په اوږه کې هغه پرې ځای دي، د ده لاس چې کوم پرې سوی دی هغه ځای مسح سي، نو دا پر ځای د هغه لاس مسح سو. نویشتمه مسله: که یو سړی د لمانځه لپاره تیمم ووهي، دا کس لمونځ نه وي ادا کړی او اوبه پیدا کړي، نو کله چې ده اوبه پیدا کړلې، د ده تیمم مات سو، د منځه ولاړی او باطل سو، نو ده ته پکار ده چې اودس وکړي. یعنی یو کس تیمم ووهي خو لمونځ یې لا نه دی ادا کړی، اوبه یې پیدا کړي، نو کله چې اوبه پیدا کړلې، د ده تیمم د منځه ولاړی، د ده دپاره دا لازمي او حتمي ده چې دی به په اوبو سره اودس کوي او بیا به لمونځ ادا کوي. دیرشمه مسله: کله چې یو کس تیمم ووهي، تر څو چې دغه کس ته تیمم ماتوونکی کوم شی ورپېښ سوی نه وي، تر هغه وخته په دغه یوه تیمامه ټول وقتي لمنځونه او قضایي لمنځونه او همدا ډول فرضي لمنځونه او نفلي لمنځونه کولی سي. یعنی کله چې یو کس تیمم ووهي، او وروسته په دغه امامه سره دی کولای سي چې هم د وخت منځونه په ادا کړي او هم قضایل منځونه په ادا کړي هم پرزیل منځونه ادا کړي او هم نفلیل منځونه خدا شی د یادونې وړ دی چې دته به په دغه دوران کې د تیمم د ماتوونکو څخه کوم شی نه وي پیر سوی که چیرې داسې شی ورته پیر سي نو بیا دته په کار ده چې دی دوهم ځل تیمم ووهي او که چیرې اوبه پیدا کړې وي نو بیا به اودس پکړي د تیمم بیلابیلې او مختلفې مسلې شپږویشتمه مسله هغه اوبه چې د لارو او سړکونو پر سر باندې د وقف په ډول ایښول سوي وي نو تر هغه وخته چې هغه اوبه کمې وي یعنې لږ وي نو دغه اوبه د تیمم منع کوونکي نه دي یعنی انسان د تیمامه څخه نه منع کوي نو هغه کس کولی سي چې تیمم ووهي ځکه چې د دغو د هغه اوبو د لږوالي په وجه دته تیمم روا دی او هغه اوبه د لارې د تیریدونکو د چشاک دپاره بلل کیږي او که هغه وقب سوي اوبه ډیرې وي نو د اوداسه دپاره هم بلل کیږي یعنی د لارو او سړکونو پر سر چې اوبه ایښول سوي وي د لارویانو دپاره نو که چیرې هغه اوبه لږ وي هغه د چشلو بلل کیږي او د تیمم منع کوونکي نه دي یعنی دا اوبه هغه د لارې تیریدونکي کسان د اودس کولو لپاره نسی استعمالولی ځکه هغه د لارې تیریدونکو کسانو دپاره د لارې د مسافرو کسانو دپاره د چشاک دي او که چیرې دا اوبه ډیرې وي نو بیا دغه اوبه د اوداسه دپاره هم بلل کیږي یعنی د اوداسه هم دي کشف الاسرار پنځه ویشتمه پاڼه دوهم ټوک یادونه په اوس وخت کې خو پر عامو لارو د استعمال دپاره نلونه او پایپونه موجود وي او د دغو اوبو استعمال عام اجازه وي محمد رفعت قاسمی او ویشتمه مسله د جمعې د لمانځه د تیرېدو په ویره تیمم نسي کیدلی یعنی که یو څوک په دې وجه تیمم ووهي چې زما څخه د جمعې لمونځ تیریږي که چیرې زه اوبو ته ځمه او دس کومه نو زما څخه به د جمعې لمونځ تیر سي نو دی تیمم وهي نو دغه کس ته تیمم کول روان نه دي ځکه چې د جمعې لمونځ خلاف لري که چیرې د یو کس څخه د جمعې لمونځ تیر سي نو دی کولی سي د ماپښین لمونځ ادا کړي نو په دې وجه دته تیمم نه روا کیږي یعنی دی کولی سي که چیرې دی په اوبو پسې ولاړ سي د جمعې لمونځ ده څخه تیر سو او دی اودس وکړي نو د جمعې لمونځ تیر سو هیڅ خبره نه ده نو دی بیا کولی سي د ماپښین لمونځ ادا کړي او موږ تاسې په تیرو خپرونو کې یادونه کړې وه چې هغه لمنځو دپاره تیمم کیدلی سي چې قضا او خلب ونه لري نو د جمعې لمونځ خلب لري یعنی که د انسان څخه دا لمونځ تیر سي د دې لمانځه قایم مقام د ماپښین د لمانځه د ماپښین د جمعې د ورځې د ماپښین لمونځ دی یعنی د انسان څخه د جمعې لمونځ تیر سي نو بیا دی کولی سي د ماپښین لمونځ وکړي نو په دې وجه تیمم ورته روا کیدلی نسي او دغه کس نسي کولی چې د جمعې د لمانځه د تیرېدو په وجه باندې تیمم ووهي هدایا نویشتمه پاڼه لومړی ټوک شرح نقایا پنځه ویشتمه پاڼه لومړی ټوک کتاب الفقه دوه سوه نه څلوېښتمه پاڼه لومړی ټوک اته ویشتمه مسله د یو چا چې دواړه لاسونه په وضو کې پرې سوي وي نو کله چې دی د بل چا په وسیله تیمم وهي نو پر هغه پرې سوو ځایو د لاسو به مسح کوي یعنی د یو چا لاسونه په وضو کې پرې سوي وي نو کله چې هغه ته د تیمم اړتیا پیښه سي او دغه کس خو خپله تیمم نسي وهلی نو بل څوک به دته تیمم وروهي نو کله چې هغه بل کس به دته تیمم وروهي لومړی ځل به لاسونه چې پر خاورو ووهي نو د ده مخ به پور مسح کړي او دوهم ځل چې لاسونه پر خاوره باندې ووهي یا پر مځکه باندې ووهي نو د دغه کس چې لاسونه یې پرې سوي دي په وضو کې هغه پرې ځایونه به یې ورمسح کړي او دغه د پرې ځایو مسح کیدل د دغه کس د لاسو د مسح کیدو پر ځای باندې ولاړ دي یعنی که چیرې د ده لاسونه روغ وای نو ده خو د لاس د ګوتو څخه تر څنګلو پورې دغه یو لاس او بل لاس دواړه مسح کول نو اوس چې د ده لاسونه پرې دي یوازې او یوازې هغه ځایونه مسح کول کیږي چې پرې سوي دي چې پرې ځای مسح سو دا د هغه لاس پر ځای باندې ودرید لکه چې د ده لاس مسخ شو. نوویشتمه مسله، هغه څوک چې تیمم ووهي خو تر اوسه یې لمونځ نه وي کړی او اوبه پیدا کړي، نو د ده تیمم باطلیږي. یعنی یو کس تیمم ووهي د لمانځه کولو دپاره خو ده له لمونځ نه وي ادا کړی، نو بیا اوبه پیدا کړي، نو کله چې اوبه یې پیدا کړلې د ده هغه تیمم باطل سو، د منځه ولاړی او مات سو. نو ده ته دا پکار ده او دا پر ده باندې لازمي ده چې دی به اودس کوي او بیا به په هغه سره د هغه وخت لمونځ ادا کوي. مظاهر حق 2 او 4 پاڼه لومړی ټوک. دیرشمه مسله، کله چې یو کس تیمم ووهي نو تر څو چې دغه کس ته تیمم ماتوونکی کوم شی ورپیښ سوی نه وي، تر هغو دغه کس په یوه تیمم ټول وقتی او قضایی پرزی او نفلی لمنځونه کولی سي. یعنی کله چې یو کس تیمم ووهي او بیا وروسته په دې تیمامه سره دی وقتی لمنځونه کوي او یا قضایی لمنځونه کوي او یا پرزی او همدا ډول نفلی لمنځونه کوي، نو دی هر څومره لمنځونه چې کوي کولی سي. خو دا خبره د یادونې وړ ده چې ده ته باید په دغه دوران کې داسې یو شی پیښ سوی نه وي چې د ده تیمم مات کړي یا د منځه یوسي. که چیرې داسې شی ورته پیښ سي، نو بیا پر ده باندې دا لازمي او حتمي ده چې دی به دوهم ځل تیمم وهي، او که چیرې اوبه پیدا کړي بیا به اودس په تازه کوي، اودس به په کوي او بیا به خپل منځونه په ادا کوي. نماز مسنون 145 پاڼه. الله سبحانه و تعالی دی د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د تعلیم القرآن رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
Tarik tikal ala wa jannatun amin.